مجید صاحب تاسو ستړي مشي اته بجې شپې دا سجرړو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان اجرائی رئیس د روسیې له صدر اعظم سره د افغانستان د سولې په باب خبرې کړې دي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. د پاکستان صدر اعظم ته مو د اپوزیسیون ګوندونو له خبرداري هم خبرو. خو لومړی خبرونه، د قرغزستان صدر اعظم ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به مرسته وکړي. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ د لوبو لړۍ روانه اونۍ پیل شي، او تهران پر واشنگتن غږ کړی چې د 2015 کال د اټومي تړون سره بیرته یو ځای شي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د قرغزستان او قزاقستان له صدر اعظمانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ آسیا د دې جمهوریتونو له مشرانو سره کتلی دی. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي چې د قرغزستان صدر اعظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره یې د مرستې ژمنه کړې ده. د عبدالله په وینا د قزاقستان صدر اعظم هم له افغانستان سره د قانونو د کیندلو، کرهڼې او صنعتي پروژو له پراختیا سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر دفاع از جان و مال و خاک کشور
دوی موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شیبه چمتو یو. هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړو چې زموږ په خاوره کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تېره اونۍ د یکشن بیا او دوشنبې په ورځو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لورې د اوربند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا جګړې ته چمتو کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. د سیالۍ د هند په لکنهو ښار کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بېګا ازادي راډیو ته وویل
قرار است با میزبانی افغانستان سیم سابقه 20 دوره، سیم سابقه 50 دوره و
تمده چې د افغانستان په کور به توپ د شلو ورونو درې لوبي، د 50 ورونو درې لوبي او یو ټیسټ میچ د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ وشي. د یادونې وړ ده چې ملي لوبډله د لوبو ته بشپړ چمتووالی لري او له بشپړې چمتووالي سره به د لوبو ډګر ته ورننوځي. فرید هوتک زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي په هند کې دي او هلته په تمریناتو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. ظریف پر امریکا ژغ وکړ چې د 2015 کال میلادي کال لاټومي موافقه سره بیرته یو ځای شي. د امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې له سپاهي پاسداران انقلاب وسلوالو سره یې اړیکې درلودې نوي بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورټیګس پرون پر ټویټر ولیکل چې سپاهي پاسداران انقلاب یو ترورستي سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په غبرګون کې پر ټویټر ولیکل امریکا پر هر وګړي ښځې، نارینه او ماشوم بندیز لګولی شي خو ایرانیان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت وغوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې دي ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 255 تنه وژل شوي دي. مایک پامپیو په یوې اعلامیې کې پرون وویل چې د عراق د ستونزو د هواري لپاره د عراق د حکومت د هڅو استقبال کوي. بریتانیایي پولیس وایي د هغو 9 کسانو مړی چې د اکتوبر په 28 لندن ته چیرمله یو موټر سره په تړلې کانټینر کې موندلی وو د ویتنامیانو دي. د اسکس پولیسو د مشر مرستیال ټیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل، اوس موږ باوري شوي یو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې یو. په دې کسانو کې یو دېرش مړي د نارینه وو دي او اته ښځې دي. په پیل کې د بریتانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړي د چینایانو دي. د دې پیښې په تړاو پولیسو د شمالي آیرلند یو 25 کلن مورس روبینسون تورن کړی دی چې دا کسان قاچاقي بریتانیا ته راوړل. د دې پیښې په تړاو پرون یو بل کس په آیرلند کې ونیول شو او دوه تنه مشکوک کسان په ویتنام کې هم د دې پیښې په ارتباط توقیف شوي دي. او وروستی خبر دا چې په روسیه کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون نافذ شو. پر نوي نافذ شوي قانون د منتقدانو له لورې نیوکه کېده چې سانسور زیاتوي. د آزاد انټرنیټ په نوم قانون پرون د روسیې په پارلمان کې تصویب شو او ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې کال په پیل کې دا قانون توشیح کړی و. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس د روسیې له صدر اعظم سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. په غزنی کې افغان هندوان او سکان هم سولې ته تږی دي.
چې سار زو درم سال ته یو نظر لرو دعا کو چې خدای یو سولې راوړي.
دوه ټایم د موږ همدا دعا ده چې خدای مسلمانانو رو ته انتفاق ورکړي.
کوم سړی داسې سولې نه غواړي؟ کوم سولې غواړي؟
د داعش د مشر ابوبکر البغدادي تر وژلو وروسته به دا ډله په افغانستان کې کمزوري شي کنه؟ په یو تحلیلي مطلب کې دا مسله چیرو
زه باوري یم چې واقعا تاثیر لري، هم په سرکولاسات کې او هم په دغه سیمه کې چې دوی کوم پلویان لري، د ده وزن د دې پروژاتو تاثیر کوي.
د پاکستان په پلازمینه کې په لکونو کسانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. دغو لاریون کوونکو صدر اعظم عمران خان ته پرون دوی ورځې وخت ورکړ چې استعفا وکړي. د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د ښه دوست پاړه اورېدلی شئ.
چې اوس هم مړی په لاس راغلی یم، د دې نه غټه شکریا بانه وه ژوندی خو لا پرېږده. دغسې دوستان سوي غوښتلې او سړی په ډډه کوي او بدرا کوي یې باسي.
د افغانستان د سولې مسأله د افغانستان د اجرایي رئیس او د روسیې د صدر اعظم د بحث یو اساسي مسأله وه. روسیا هغه هیواد دی چې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو د غونډې کوربنه وه. د طالبانو د قطر د پلاوي غړیو د سپتمبر په 14 د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلي وو. دا لیدنه کتنه څو ورځې وروسته تر دې شوې وه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې ودرېدې. د عبدالله عبدالله او دیمیتری میدویدف د لیدنې کتنې جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
دیمیتری میدویدف او عبدالله عبدالله د شنګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي دي. دواړو پرون د دې غونډې په څنډه کې سره لیدلي دي. د روسیې د دولتي خبري اژانس پاس په حواله دواړه مشران په افغانستان کې پر وضعیت غږېدلي دي. میدویدف تاسو ته ویلي موږ موقع درلوده چې په افغانستان کې پر پرمختګونو خبرې وکړو. د روسیې صدر اعظم اشاره کړې چې افغانستان د سیمې د امنیت په ټینګولو کې مهم رول لوبوي او ویلي دي چې د افغانستان وضعیت د نږدې څاري. د تاس خبری آژانس په حواله عبدالله عبدالله هم د روسیې صدر اعظم ته په خپل هیواد کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو معلومات ورکړي او له هغه څخه یې مننه کړې چې د کتنې او خبرو موقع ورکړې ده. مسکو د اکتوبر په 15 د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا، چین او پاکستان د استازو کوربه و. تاسو په حواله په هغه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې شوې وې. د یادونې وړ ده چې مسکو د سپتمبر په 14 په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی خبرو ته وربللی و. دې غونډو ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورغلي، خو عبدالله عبدالله د روسیې له صدر اعظم مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د روسیې صدر اعظم ته د جمهور ریاست د ټاکنو په اړه د معلوماتو تر څنګ ډاډ ورکړی چې پایلې به یې د مسکو او کابل پر اړیکو بې اغېزې وي. تاسو ته عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې د افغانستان د جمهور ریاست د ټاکنو پایلې به شایي په څو ورځو یا اونیو کې څرګندې شي، خو پایلې چې هر څه وي د روسیې او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او دوستۍ فضا به ټینګه پاتې شي. ازبکستان دا ور په نوبتي ډول د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د غونډې کوربه و. روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه د دې سازمان دایمي غړي دي، خو افغانستان، ایران، منګولیا او بیلاروس د څارونکو په توګه پکې منل شوي دي. عبدالله عبدالله به د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا هم وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په تاشکند کې د شانګهای د همکاري د سازمان د غونډې تر څنګ د یو شمېر نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. بل لور ته تېره اونۍ د افغانستان حکومت په اوو مادو کې له طالبانو سره د سولې یو پلان اعلان کړ چې په دې کې کابل طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره د یوې میاشتني اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو نه دی منلی او ټینګار کوي چې له امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې نهایي شوي او کومه موافقه یې چې له زلمي خلیلزاد سره وروسته له نه پړاوه خبرو کړې وه هغه دې تایید او تصویب شي. دا موافقه تر لاسلیک مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړه. په افغانستان کې دننه بیا عام ولس سولې ته تږی دی. په غزني کې افغان سیکانو او هندوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې لوی ارمان یې سوله ده. په دې اړه د غزني له ښاره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
په غزنی کې میشت اهلی هنود وایي په ژوند کې تر ټولو لویه هیله یې په هیواد کې سوله ده. دوی وایي هر وخت خپل عبادت کوي نو خدای ته دعا کوي چې په هیواد کې سوله راسي تر څو د مسلمانانو تر څنګ دی هم په آرامه ژوند تیر کړي. 50 کلن ریویل سنگ چې د غزنی په بزازی کې رختنه خرڅوي وایي هره ورځ د ورځې 2 ځله درمسال ته ځي، هلته عبادت کوي او تر ټولو لومړۍ دعا یې د سولې غوښتل وي.
موږ هم سوله غواړو چې خدای وطن کې کراري راوړي، آبادي راوړي، ټول مسلمان ورورونه اهلی هنود ورورونه په کرار سي چې سار زو درمسال ته یو نظر لرو، دعا کوو چې خدای یو سوله راوړي، وطن آباد کی، نظر کوو الواکو خلک مقصد خلته چې ورکو چې خدای یو سوله راوړي، خدای یو امن راوړي. محترم
سلربس کلن راجمیت سنگ هم وایي دوی په درمسال کې خپل عبادتونو او وظیفو کولو څخه وروسته د آرام ژوند او تلپاتې سولې دعا غواړي.
موږ هم کې سهار او ماښام دوه ټایم خپل درمسال ته ځو، وظیفه کوو. دوه ټایم د موږ همدا دعا ده چې خدای مسلمانانو رو ته انتفاق ورکړي چې سوله راسي په افغانستان کې او آرام سي خلک آرام سي. دا 50 کال جنگ ډېر خلک د افغانستان نفوس تقریبا نیمه نفوس شاید مهاجر شوی وو. د موږ هم خو همدا څه شوی ده چې نیمه نفوس مهاجر شو. مشکلات، جنگ، ګوتا، فضګر تومره وصله خو یار د خلک هم پات نه ده.
سلویشت کلن جگت سنگ هم وایي 2 ځله خدای ته دعا کوي چې په افغانستان کې سوله راسي. موږ هم د دې وطن خلک یو، موږ هم سوله غواړو. سوله په خپله اتفاق او اتحاد ده.
سهار او ماښام دوه وخته موږ خدای ته لاس پورته کوو چې خدای افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان خلک ټول په سوله کې، په امن کې زندگی وکړي. سوله موږ هم د افغانستان سوله څوک نه غواړي، ټول سوله. ولې چې سوله په خپله یو اتفاق ده، یو اتحاد ده، یو هغه ته سوله راسي. کوم سړی ده چې سوله نه غواړي؟
بل لور ته په غزنی کې د علما او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي سوله د اسلام له نظره هم فرضیه مردی چې باید وسی، خو دا چې څوک یې نه کوي هغه د نورو د ګټو لپاره استعمالیږي.
ملک چې اوسېږي هندوانو سیکان ټول په دې باور وي لکه څنګه چې په دې ملک د ما او د تا حقوق خوندي دي، د ما او د تا عزت خوندي ده. همدا چې دین تا ته امر کوي چې دغه عزت او دغه مال ته به م په درنده ګورې. په هر صورت صلح د اسلام له نظره د ملت دپاره پر چې امر ده چې باید صلح سره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ډیری نورو خلکو په رنګ اهلي هنود هم د سختو جګړو له امله سخت ځپل سوي دي. کلتور ته یې زیان اوښتی او مځکې هم غصب سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د اکتوبر په 16 نیټه په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شو. داعش ډلې خپل فعالیت په عراق او سوریه کې پیل کړ، خو دې ډلې وروسته افغانستان ته مخه کړه. په افغانستان کې د ډلې په پیل کې یو شمېر سیمې لاندې کړې او خونړۍ حملې وکړې. آیا د البغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري کړي؟ په دې اړه احمد تکل دغه تحلیلي راپور لري.
د داعش ډلې خراسان څنګه وروسته لدې چې طالبانو وځپله او د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼ وسلوال د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول، له هم مقاومت کوي. د ډلې په افغانستان کې له رات څرګندېدو وروسته د هیواد په ختیځو ولایتونو کونړ او ننګرهار کې ځانته ځالې جوړې کړې او حتی په 2018 کال کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه هم ژوندی ووتله. خو اوس سوال دا دی چې آیا د خراسان څنګه به د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي لمړینې وروسته لا هم دوام وکړي کنه؟ د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي د بغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش جنگي ماشین ټکنی او د دې ډلې روحیات او مدیریت کمزوري کړي.
زه باوري یم چې واقعا تاثیر لري، هم په شرق الاوسط کې او هم په دغو سیمو کې د دوی کوم پلویان لري، د ده وزن د دوی په روحیاتو تاثیر کوي، د دوی هغه د څنګل مرکزونه د منځه ځي، همدارنګه هغه مدیریت او رهبري او لیدرشپ د منځه ځي، حتمي دا تاثیر لري.
د افغان حکومت پخوانی جګپړی سلاکار عارف سحر هم وایي چې د بغدادي مړینه به د دې ډلې د وسلوالو روحیات کمزوري کړي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د بغدادي د مړینې خبر به د داعش لیکي چې هسې هم ویشلې وي لا زیاتې وویشي، او د دې ډلې سیاسي او پوځي مشرتابه به په عملیاتو او د وسلوالو په جذب کې له خنډ سره مخامخ کړي. خو سحر چې اوسمهال په برتانیا کې د نړیوال امنیت او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې تحقیقاتي کار کوي، زیاتوي چې تر دې زیاته خوشبیني نشته. نوموړی د القاعده شبکې تاریخ ته چې څو ځلې له بحرانونو راوتلې د اشارې په ترڅ کې وایي تاریخ موږ ته دا درس راکوي چې د تروریستي ډلو په مشرتابه کې بدلونونه حتما د نړۍ امنیت نشي خوندي کولای.
تنها جا به جای در سطح رهبری یک گروه تروریستی که
یوازې د مشرتابه په کچه بدلون په داسې یوه ډله کې چې پراخ ټولنیز، ایدیالوژیک، سیاسي او اقتصادي ملاتړ لري، حتما په یوه ځانګړې جغرافیایي محدوده کې د یوې ډلې د تروریستي فعالیتونو د پای ته رسېدو په معنا نشي کېدای.
افغان حکومت د البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. ارګ په یو خبر پانه کې د نوموړي وژنه داعش ډلې ته یو لویه ضربه وبلله او ویې ویل دا به نه یوازې په افغانستان کې د تروریستي حملو د کمیدو او د امنیت د ټینګېدو باعث شي، بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت به هم مثبت اغیز وکړي. اجرایه رئیس عبدالله پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د بغدادي له دروغجنو تصوراتو دردېدلی افغانستان د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکات میلر د دې ډلې پر وړاندې د چمتووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د اکتوبر په 15مه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له خبریالانو سره په بحث کې داعش خطرناکه ډله وبلله او ویل چې د افغانستان داعش د سوریې له داعش سره اړیکې لري. جنرال میلر په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې د ځوانانو پر استخدام هم اندېښنه څرګنده کړه. د جنرال میلر له څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وویل ناتو غواړي دا یقیني کړي چې په افغانستان کې به د داعش خلافت نه احیا کیږي.
موږ له تروریزم سره خپله مبارزه تقویه کړې ده. موږ په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوو. دلیل یې چې موږ په افغانستان کې یو دا دی چې له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړو. موږ باید یقیني کړو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه خلافت چې په عراق او سوریه کې مات شو دا ور په افغانستان کې رامنځته نه شي. موږ د ناټو ټولو متحدینو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په نړیوال ائتلاف کې ستر رول ادا کړ.
داعش ډلې په تیرو څلورو کلونو کې ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان د ختیځ او شمال پر یو شمیر سیمو ولکه ټینګه کړي. که څه هم افغان ځواکونو له دې ډلې څخه ډېرې سیمې بیرته ونیولې، خو د داعش وسلوالو په ګڼ شمیر خونړیو حملو لاس پورې کړ. د افغان حکومت او ناټو چارواکو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په جودرې کلي کې د اکتوبر د 13 نیټې د خونړي برید پر داعش ډلې واچوله. په دې برید کې له اویا زیات ملکي وګړي ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی، خو مخکې له دې د څو نورو خونړیو حملو او له هغې ډلې پر شیعه مسلمانانو د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په سپتمبر میاشت کې امنیت شورا ته په یو راپور کې له جون میاشتې راهیسې د 103 حملو پړه پر داعش ډلې واچوله، په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د دې حملو شمیر 93 و. ګومان کېږي چې داعش ډله پر افغانستان سربیره په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې هم د زرګونه وسلوالو مشري کوي. مایکل کوګلمن چې په واشنگټن کې د ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو څیړونکی دی وایي طالبان په افغانستان کې له داعش ډلې سره سخت تربګني او دښمنی پالي. ښاغلی کوګل منوایی سره له دې چې داعشیانو د افغانستان په ځینو سیمو کې د ځان لپاره پټنځایونه برابر کړي او د حملو ځواک یې ساتلی، خو طالبان تر ټولو پیاوړی ځواک دی چې د دوی پر ضد جګړه کوي، او ځکه دا ډله د هغه ځواک د بیا ترلاسه کولو لپاره چې په سوریه او عراق کې درلود له خنډ سره مخامخ ده. کوګلمن په عین حال کې د داعش ډلې او القاعده شبکې د بیا یو ځای کېدو احتمال هم لری نه بولي، او وایي که داسې وشي نو په افغانستان کې ټولې فعالې تروریستي ډلې به یې هرکلی وکړي، چې دا به بیا د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې پر وړاندې لویه ستونزه وي. افغان کارپوه عارف سهر د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دوامدار فشار او د تروریستانو د مالي، پوځي او سیاسي سرچینو وچول په افغانستان کې د داعش د ودې او د ګواښونو د دوام د مخنیوي لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکي استازي نیکولاس کې په بروکسل کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د جوړېدو امکان نشته، ځکه هیڅوک یې نه غواړي. خو ځینې نور څارونکي په دې باور دي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو زیاتېدل او همداراز له ښارونو په لرې پرتو سیمو کې د دولتي واکمنۍ کمزوري کېدل ښایي داعش ډلې ته د خپل ځواک د بیا انسجام او د اسلامي خلافت د راژوندي کولو لپاره د هڅو د پیل فرصت په لاس ورکړي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفي الله سنکزی دغو چاپي خبرونو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې کابل ته د زلمی خلیلزاد په سفر باندې تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد د زندانیانو د تبادلې او د طالبانو له منګولو د دوو لویدیځوالو د خلاصون پر سر د خبرو لپاره یو وار بیا افغانستان ته تللی. د افغانستان امریکایي پانتون دوه پروفیسران له 2014 کال راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له زندانه د دغو دواړو پروفیسرانو د خوندي راستنېدو غوښتونکی دی. په دوام کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په اړه هم اشاره شوې ده. ویل شوی چې لا معلومه نه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به کله له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. واشنگتن پوسټ هم دارز لیکلي که څه هم ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د باور جوړونې لپاره د پردې تر شا بحثونو دوام درلود. طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. لدی مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب ویلی وو له طالبانو سره مذاکره به په یو میاشتنی اوربند پورې تړلې وي. طالبانو د اوربند غوښتنه تر اوسه نه ده منلې. د ډیپلوماټ آنلاین خبری مجلې هم کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه مقاله خپره کړې. د ډیپلوماټ لیکلي زلمی خلیلزاد د پنځمې پورس په کابل کې و چیرته چې د هڅه کوله د بندیانو د تبادلې په اړه خبري وکړي. د طالب بندیانو د دې تبادلې په بدل کې د هغو دوو لویدیځوالو پروفیسرانو امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس د خلاصون هڅه کوي چې له طالبانو سره بندیان دي. د ډیپلوماټ لیکلي طالبانو د دغو پروفیسرانو د خلاصون په بدل کې انس حقانی په شمول د یو شمېر طالب بندیانو ازادي غوښتي. د ډیپلوماټ د مقالې لمخې حقانی په 2014 کال کې په بحرین کې نیول شوې او له هغه راهیسې له افغان حکومت سره بندي ده. په انس حقانی د اعدام حکم شوی. حقانی شبکه په افغانستان کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي. د ډیپلوماټ مجلې لیکلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب تیرونی ویلي چې خلیلزاد ځکه کابل ته راغلی و څو د انس حقانی په اړه هم خبري وکړي. په مقاله کې راغلي چې د بندیانو د تبادلې بحث په ټپه درېدلی، ځکه افغان حکومت د بندیانو تر هر ډول تبادلې مخکې د اوربند په مسلې ټینګار کوي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیکون مشر عمران خان ته دوی ورځې مهلت ورکړی چې له واکه لرې شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آزادی مارچ په نوم غونډې ته پرون مولانا فضل رحمان دا خبره وکړه. په لکونو کسانو د فضل رحمان د ګوند د جمعیت علماء اسلام فی په لارښوونه اسلام آباد ته د اعتراض لپاره تللی دي. د آزادی مارچ د اسلام آباد په فیز 9 سیمه کې د اتوار بازار څنګ ته پر لوی میدان پر لټ وهلی دی. د هغوی یوه اساسي غوښتنه دا ده چې صدر اعظم عمران خان استعفا وکړي. جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
Yeah.
مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې مظاهره چیانو ته په وینا کې وویل زه د استعفا لپاره عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکوم. مولانا فضل الرحمن په دې اړه چې د دوه ورځني مهلت تر بشپړېدو وروسته به څه کوي جزئیات ورنه کړل، خو ژغ یې وکړ چې څوک دې د دوی حوصله نه ازموي. د پاکستان پوځ ته په غیر مستقیم ډول په اشاره کې هغه پر حکومتي تشکیلاتو ژغ وکړ چې د عمران خان د حکومت ملاتړ دی نه کوي. په پاکستان کې د ازادي مارچ ملاتړ یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو هم کړی دی، خو عمران خان پر خپل موقف کلک پاتې شوی او خپل مخالفان یې تورن کړي چې له دینه د هغه د حکومت پر ضد د وسلې په توګه کار اخلي. عمران خان پرون په گلګت بلتستان کې د وینا پر مهال ویلي هغوی هیڅ اجنډا نه لري او پاشلي فکرونه کوي. مولانا فضل الرحمن دا اعتراض لاریون د اکتوبر په 28مه له کراچي څخه پیل کړ. د ازادي مارچ ګډونوال په بسونو، شخصي موټرو او حتی بایسکلو د اسلام آباد پر لور روان شوي ول. هغوی د صدر اعظم عمران خان د لواک لري کېدو تر څنګ درې نوري اساسي غوښتنې هم لري. د ازادي مارچ غړي غواړي چې د پوځ د لاسوهنې پرته په پاکستان کې ټول ټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصولو ضمانت وشي او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشي سي چې په پاکستان کې د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوي دي. د خیبر پښتونخوا هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل، پاکستان پیپلز پارټي، قومي وطن ګوند او مسلم لیگ نون ګوند قافلې د ازادي مارچ سره د ګډېدو لپاره اسلام آباد ته رسېدلې دي.
په پاکستان کې د حکومت د مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو په لکونو پلویان له اوږده لارین وروسته پرون پلازمېنه اسلام آباد ته ورسېدل او دوی د عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. احمد تکل په دې اړه له سیاسي فعال او کارپو افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې حکومت به د معترضانو غوښتنو ته غاړه کېږدي. ښاغلي خټک په ځواب کې وویل
مولانا فضل الرحمان چې د دې ازادۍ د مارش یا د دې جنبش مشر دی، اختار ورکړو، ضرب العجل ورکړو، دوه ورځې چې عمران خان باید استعفا ورکړي او د عمران خان شاته چې کومې موسسې ولاړې دي چې مطلب یې د پاکستان فوج دی، هغوی چې موږ به دوه ورځې پس بیا ګورو چې که تاسو د دې حکومت شاته ودرېدی د عمران خان دا داسپوسي حکومت شاته، نو بیا به ستاسو باره کې هم موږ د نوي سر نه غور وکړو چې موږ څه دریځ یا څه موقف اختیار کړو. نو دا یو اختار یا دا یو ډیډ لاین ورکړو او وی وی چې دوه ورځې پس د خلکو ته تاسو به ناست یئ او بیا به موږ تصمیم نیسو چې موږ څه کوو، د دې پلان جوړو، منصوبه اعلانو چې څه به کوو. نو دا اوس اراده هغه ده عمران خان یو جلسه کې ویلي دي چې هغه به هېڅکله په هېڅ قیمت استعفا ورنه کړي. نو داسې ښکاري چې پاکستان د انکتاب یا د محض ارائی یو مرحلې ته داخل شو، داسې ښکاري چې دا به سمودا جاری پاتې شي.
هم عمران خان په باب ویل کېدل او هم د مولانا فضل الرحمن په باب چې د دې لاریون مشري کوي چې دواړه له پوځ سره ډیر نږدې دي، نو د دوی ترمنځ څه پېښ شوي دي چې دا اختلاف راغلی؟
ارڅه چې دوی ترمنځ خو څه پېښ شوي وي که نه وي، خو دوی تر شا چې څوک ولاړ وي د هغوی ترمنځ کېدای شي چې پېښې شوي وي، ځکه چې خبرې خو داسې ښکاري چې د هغې طرف نه که راځي نو بیا خو هغوی منځ کې د پېښو باره کې یو قیاس یا تخمین سړی کولی شي. دمتها دا خبره څرګنده ده چې پاکستان کې په ډېرو خبرو باندې اختلاف نظر موجود دی، مثلا کشمیر په مسله شخړې دي، یعنی هندوستان سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. افغانستان کې هم یو فیصلې وخت راغلی دی چې پاکستان طالبانو باندې څومره فشار به اچوي چې هغوی مجبور کړي چې یو سیاسي حل ته غاړه کېږدي او افغانستان کې چې پخوا څه کړي وو هغه تکرار نه کړي. نو دا هم پاکستان کې په دې باندې داسې ښکاري چې واحد نظر نه دی. دا ټول خبرې زما خیال کې د اختلافاتو شاته موجود.
او دا سه امکان شته چې عمران خان به للویدیت سره ډیر نږدې شوی او دا به د مذهبي ډلې او پوز یو څه ورختا کړی وي چې د پاکستان نه به عمران خان لری شوی وي.
دا څه چې عمران خان به یوازې نوی او سره به چې تاسو فوج ذکر کوي نو فوج د مهر خو عمران خان پالیسی شي جوړون او هغه به مر سره شي خدای چې په هغه کې کې دې شي چې ځان خلک پدې خوشاله نوی. نو دا څه ښکاري چې دا یو فاکتور یا یو عامل د اختلافاتو کېدای شي.
نو دغه سفرای چې تاسو یې یادونه کوي خټک صاحب، د دې معنی لرلای شي چې پاکستان د یو نوي سیاسي ماحول ته ننوتای چې پهغه کې د ځواکونو او د سیاسي قوتونو آرایش په بل ډول دی.
همداسې ده، دا بالکل پاکستان لکه زما مخکې ارز کړو یو انکتاب، یو مهاجرۍ، یو سفرای، یو تنشتا سیاسي تنشتا داخل شو او دا داسې په اسانه داسې ښکاري نه، ځکه چې
عمران خان بو په قدرت پورې نښتی وي په کوڅې پورې نښتی وي که څه هم په ده باندې تورونه سر نه وو چې انتخاباتو کې درغلي شوې ده مګر هغه په اسانه به پرېنږدي او دا مولانا فضل الرحمان اور نور سیاسی گنگنو دیر لوی خلق لوی دیرات کے اسلام آباد کرا اس دا خلق اخری نصیحات کی سمجھ سے عمران خان 2016 سن کے نواز شریف حکومت پر سرکوت اور کولو پارا خلق رہا اس نے لہذا دا تنش لسفکاری چی وہ جاری پاتی چی
د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک للنډو خبرونو وروسته ساجی رډو ته ساسو یوشمیر رسیدلې سمسونل ولو د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قرغزستان او قزاقستان له سرراسمانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ د هند په لکنهو ښار کې پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. جواد ظریف پر امریکا شخ وکړ چې د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د عراق له حکومت وغوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې دي ومني. بریتانیایی پولیس وایي د هغو 9 کسانو مړي چې د اکتوبر په 28 لندن ته چیرمه په یوه کانتینر کې پیدا شوي وو د ویتنامیانو دي. پخوا بریتانیایی پولیسو ویلي وو چې دوی چینایان دي. په روسیه کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون نافذ شو. پر نوي نافذ شوي قانون د منتقدانو له لورې نیوکه کیږي چې سانسور به ورسره زیات شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. تر هغه مخکې د کور کلی پروګرام هم خبرو. خو اوس په لښمنې سره سم ستاسو یو شمېر را رسیدلو اسمي سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد حسن قلمیار د تخار له اشکمشه پراستولې سمس کلی کې سولې د افغانانو ارمان دی. عبدالغفار له لشکرګالی کې داعش د سیمې د استخباراتو د 300 حافظ جانان امیری د تخار له اشکمشه بیا لیکي داعش په افغانستان کې له مات سره مخامخ دی. د ابوبکر البغدادي وجل د داعش لپاره لوی ضربه ده. عبدالواحد مدخق له لوګر لیکي د لوګر درویش کلی ته د برق پر پایو لینونه هم غزول شوي خو لا هم برېښنا نه درغلي، باید پاملرنه ورته وشي. عبدالرشید زاهدی له هلمند لیکي په مکتبونو کې کتابونه کم دي، په جنو کې نشته، باید مسؤل چارواکي جدي توجه ورته وکړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي افغان پوځیان باید د پاکستان پنجاب ته سخت ځواب ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې باید تاجران او حکومت له بې وسلو سره مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځازی اریوب لیکي سخت بارانونه شروع شوي دي او یخنی په زیاتېدو ده. مخکې تر دې چې د غوړیا چار تفریح پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی پروګرام
کور کلی
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
دا ازادي رادیو ترنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونو مینه والو په سلامونو مو هر کلی کوم. آیا داسې ملګری په ژوند کې لری چې ډيري اغیزې در باندې ولري؟ خو دوست څومره په ژوند کې اغیزناک تماميږي او ولی ځینی خلک خو دوستان په ژوند کې نه لري؟ نن هم دا موضوع چیرو د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شئ چې د خبرونې جوړونکي درته وړاندې کوي.
انسان په ټول ژوند کې تل د نورو ملګرتیا ته اړمن وي او له یوازې توب او د مناسب ملګري له نشټوالي خفه کیږي. دوستان او ملګري نه یوازې په خپلو کې مینه پیدا کوي او په خبرو اترو سره یو بل د خوشحالۍ اسباب برابروي، بلکې هر ملګری د خپل دوست په مادي او مانوي چارو کې د دوستۍ په اندازه نفوذ کوي او هر یو د بل په قاعدو او اخلاقو اغیزه کوي. غوره ملګری د ژوند یوه ډېره ستره پانګه او د انسان د نیکمرغۍ یو عمل دی. خو داسې دوستان هم پیدا کیږي چې بل ملګري ته ستونزې جوړوي. په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی پاینده خان چې زوی نه اهل ملګرو بیلارې کړی او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دی وایي:
یوولس میاشتې کېږي چې زوی مې ورک، بس نو ډېر ښه هلک و، ډېر ښه پوځ، نو د بد سیار چا په ډډه کړو، دوستانو او کار څوکو خورور په ډډه کړی د سیارې خواته یې بولی ده، او اوس یې مانه مړی ژوندی ورک ده. نه پوهېږو چې ایران ته واوښته، امنیتي ځواکو ته، وزارت داخلې ته، جلال آباد ته، دې ټولو ته مو احوال ورکړی د بیرته دی، نه د مړي احوال راکړی، نه د زوندي. ولا ډېرې په توشش کې کړي، دې ته مو وعدم کړی ده، وعده یې هم ناسته و زیاتي وروره نه یې اوس په دې هم نه پوهېږو که دا سړی مړي شي دا وعده یې بل چا ته په نامه کړو. بس لا ډېره غټه ستونزې، ډېره غټه سرګردانۍ سره مخ چې اوس یې مړی په لاس راغلی یم، دې نه غټه شکریا بانه وه ژوندی خو لا پرېده. و دغسې دوستان سوې غوښتلې او سړی په ډډه کوي او بدراکوي باسې د اتلسو کلو عمر هلک ده. دا دی دوستانو دا خیر او ګټه موږ ته راورسېدل چې موږ زوی ګام وګم کړو.
که څه هم ښه ملګری د هر انسان لپاره مهم دی، خو د ځوان نسل لپاره لا زیات اهمیت لري، ځکه چې ځوانان د ښه ملګري په وسیله خپل شخصیت پیاوړی کوي او خپلې ټولنیزې وړتیاوې ورسره شریکوي. همدارنګه د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجي محمد شریف شریف بیا د خپل ښه دوست کیسه داسې بیانوي:
دوستان خو الحمدلله ډېر لرو، او بیا دوستۍ کې بعضي دوسی چې ورونه بالکل ستر د کابل کې یو دوست هم دی، نږدې دوست هم دی، هغه ډېر اغیزه په ما لري. هغه چې دی همیشه د ولس خدمت کړي، زه چې کله ورشم هغه مطلب درې ډېر خلک هغې ته راغلي، مراجعه کړي چې دا مشکل مې ده، دا مشکل مې ده. هغه عمر له دا اخلاص ښې خلکو ته نیکې مشورې ورکړي، خلک خپل منځ کې کښېني، هغې نه ډېرې زده کړې موږ وکړې، بل لا موږ ته هم ډېرې نیکې مشورې راکړي. نو همدغه دوستانو مشورې چې مطلب درې نیکې مشورې موږ ته راکړي وه، کوم کار چې هغه کې موافق شو کامیاب شو.
داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ماشومتوب څخه له یو چا سره دوستي او ملګرتیا لري او یو بل ته ډېر اغېزناک هم تمام شوي دي. د پکتیا ولایت دونکه حلیمه حسوی ساوای چې څنګه باید دوستی وساتل شي.
خو د دوستۍ د پالل لپاره، د غو ساتل لپاره یو څوټه کې دي چې هر انسان باید په پام کې ونیسي، لکه خپل دوستۍ ته صداقت، بعض شیانو کې البته تیریدل ورته، گذشت، زغم، صبر، حوصله، هیڅ وخت دوه مخینه د خپل ملګری سره، دوست سره. په غم کې ور سره باید غمجن اوسېږي، په خوشحالۍ کې ور سره باید د هغوی په خوشحالۍ باندې خوشحاله شي. دا هغه ټکي دي چې یو انسان کولی شي خپل دوست تر ژوند تر پایه پورې البته له ځانه سره ولري او د هغه دوستۍ باندې وویاړي او خپله هم د خپل دوستۍ نه ځینې ښېګڼې هغې ته ور ورسوي.
دا چې دوست یا ملګری د انسان او کورنۍ په ژوند کې څومره ارزښت لري، د زابل ولایت اوسېدونکی او د اروایي چارو کارپوه محمد خان سلام داسې څرګندونې
موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې دوست یو انسان په ژوند کې ډېر مهم رول لري. که وایو لکه یو کلال سی خټه په څه ډول تاویي یا منګی یا پیاله یا بل شی ځینې جوړوي، دوست هم همدا ډول که تا باندې اغېزه ولري داسې به یو څه درسه جوړوي. که هغه ښه څیز وي، هغه ښه خاصیت وي، تا ته به پایده لري، او که داسې بد عادت په تا کې جوړوي یا بد شکل درکوي نو هغه به بد. البته د ښه دوست ځانګړتیاوې دا وي چې هغه بد عادت ونه لري، منفي ګرانه وي، منفي فکرونه پیدا نکی، او تا بدو چیزونو ته تشویقوي نه، له غلطو لارو دی باید راوګرځوي. عموما د ژوند مهمې چارې در سره شریکی کی او په غو کې مشوره درکې او مشوره در نه واخلي.
نو موارد زیاته وی چې د دوست په انتخاب کې باید له ډیر دقت کار واخیستل شي، او همدارنګه ځینې ځانګړنې هم شته چې باید یو خملګری ولري. سلام وایي:
مو کولای شو چې اسانه ډول به انتخاب زموږ مخې ته، نو موږ باید اول قدم کې داسې خلکو سره دوستي وکړو چې هغه له موږ له ژوند سره مطابقت لري. مثلا زه غواړم یو ښه انسان اوسم په ټولنه کې، یو مفید انسان اوسم. که یو څوک یو بې پروا ملګری له ځان سره ملګری کم، معلومداره خبره ده چې هغه به ما بې پروایي ته تشویقوي. همدارقم زه د باندې باور یم که زه غواړم یو موخه وټاکم، هدف مطابق خپل دوستان ځان ته غواړم، تر څو په خپل هدف ته رسیدو کې د لاره کې ورڅخه مشورې هم واخلم او په عین وخت کې مې تشویق هم کړم. دې لار مور پلارو همیشه له کوچنیوالي له اکتوبر ته موږ ته دا وایي چې څه وکړه څه مکوه په څه ډول یې وکړه. هغه یو ډول موږ ته خستکونه تمامېږي، لیکن نن د مور پلار بهترین شیوه هم دا ده چې د یو دوست په بڼه کې موږ ته ځان راښکاره کړي. کله که د دوست په بڼه کې ځان راښکاره کړي، دوی به ډېر اغېز پر موږ ولري.
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم یې سید احمد هلمند، یو تم د مدینه فعالان څخه. که موږ کله یو دوست انتخابوو چې هغه بد دوست یا هغه به خامخا موږ بدو لارو ته بیایي او موږ به بدو لارو ته تشویقوي، او که یو ښه دوست یا ښه ملګری ولرو، زما په نظر د هغه څخه موږ لا ښه شیان زده کوو او په خپل ژوند کې زموږ په ژوند کې البته پر موږ باندې مثبت اغیزه کوي.
نوم یې فیروز زاهد ده، بغلان اوسیدون کیم. باید مونږ تاسې داسې دوست انتخاب کړو چې هغه صادق اوسیږي، رښتینی دوستي، دروغ راته ونه وایي او صادق اوسیږي.
نوم مې کبیر جان ده، د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دوست خو یو ښه دوست ډېر خوند کوي چې په ټولنه کې ولري. هغه چې هر قسم ته مشکلات وي نو هغه په دوست حل کېږي. نو چې مشران خبره کوي چې ورور ته حل نه ویل کېږي، دوست ته حل ویل کېږي، نو په دوست باندې خو ډېر مشکلاتونه حل کېږي. په ټولنه کې یو ښه دوست لرل یو ډېر ښه کار دی. باید هر سړی یو ښه دوست ولري په ټولنه کې.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې څنګه غوره ملګری ځان ته پیدا کړو او د ښه یا بد دوست اغیزه په انسان څه ده، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د افغانستان د سایکولوژیستانو د انجمن یو تنغړي او د پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم حقپال څخه په یو مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
ښاغلی استاد، څنګه یو ښه دوست ځان ته پیدا کړو؟ مثلا څنګه وپیژنو چې دغه موږ ته ښه دوست ده؟
ډېره عجیبه او غریبه پوښتنه په دې ده چې انسان یو ډېر مجهول موقعیت لري، یعنی ډېر یو مجهول یو موجودیت دی. په دې مانا چې دا د انسان پیژندل په یو نظر پیژندل کېږي یا په یو قول باندې پیژندل کېږي، دا به فکر کوم ډېره لویه اشتباهي. انسان پیژندګلوي کې د دل عقایدو نه د دل کړوړو نه یو مقدار موږ تاسو ته یو څه پیدا کېږي چې کولی سو هغه باندې یو مثبت قضاوت وکړو. هغه د دل کورنۍ نه د ده مثلا له ماحول نه کوم ځای کې څه دی کار کوي، له هغو دواړو نه هم کېدی شي د ده موقعیت تثبیت شي. افه غواړم دلته یو تاریخي قصه ده. حضرت عمر فاروق ته چا ورته ویلې وایي دغه فرانکی ډېر ښه سړی ده، ده ورته ویلې وایي ته معامله دې ورسره کړې ده؟ وای نه. وای څه سفر دې ورسره کړی؟ وای نه. نو بیا درته ورته ویلې چې نه، دا د قضاوت آنی ده، د قضاوت کې دی ته تغییر راوله.
کوم ځانګړتیا ولري ښه دوست؟
دا هم ډیره ښه پوښتنه ده. یو ښه دوست باید نیک اخلاق خامخا ولري او ښه تحصیل باید ولري. دا دواړه ډیرې مهمې خبرې دي. ښه تربیه ولري او ښه تعلیم ولري، برخورد خلکو سره ډیر شریفانه وي، د خدای په مقابل کې، د دین په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې ډیر وفادار. نو بیا کېدی شي چې دته ووایو چې دا یو ښه دوست ده. بالکل.
د ښه دوست درلودل یا د بد دوست درلودل د انسان پر روان باندې څومره اغیزه کوي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. یو فیلسوف وایي څوک چې دوستان لري هغه څه شي نه لري، او څوک چې دوستان نه لري هغه څه شي لري. خبره دا ده چې یعنی دوست حتمی ده، او که څوک دوست نه لري نو هغه هیڅ شی نه لري، او که څوک دوست لري نو هغه هر شی لري. بلې، ښه دوست دا ثابته خبره ده. رواني اغیزې هم همدا دي چې باید دوست سړی خامخا ناوړو حوادثو باندې مخامخ کوي، او ښه دوست به خامخا سړی ته ښه لاره او مثبت لارې او مفید لارو باندې سړی سره همکاري کوي. آرامش و سکون نیک خلک ورکوی سي، اما بد دوستان بد خلک دا باید د سړي حیات هم بربادوي، او د جامعې حیات هم بربادوي، او ډېر خطرناک دی.
څنګه کولی شو چې مثلا یو بد دوست یا نااهله دوست په ښه دوست بدل کړو؟
بله، همدې خبرې ته راتلم. موږ کولی شو چې د اسلام د دین هغه کوم مفردات چې قرآن زیموشان کدی، کوم چې په احادیث و نبوي صلی الله علیه وسلم کدی، کوم چې د اصحاب و کرامو کردارونه دي، کوم چې د اولیاء الله و دي، کوم چې د تابعینو دي، کوم چې د نیکو علماو اقوال او اعمال دي، کله دغو نه استفاده وکړو، او هغه اشخاص چې په دغه برخه کې مطالعه لري له هغو نه استفاده وکړو، بالکل موږ په اسانۍ کولی شو ډېر بد خلک ډېرې ښې لارې ته راولو، او ډېر لوی شخصیت ترې جوړ کړو. کېدای شي موږ تجدید تربیت راولو، او دا ثابته خبره ده، هیڅ مشکل نه ده. سلوړي اوسه یو کامیاب هم
عزتمند. دوستانو، مشهوره مقوله ده چې وای دوست د دوست آینه ده. نو راځئ چې په ژوند کې د ښو دوستانو په ارزښت پوه شو، او خپل دوستي تل پاتې کړو. په همدې هیله خپل خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږواوریدونکو سلام. د انتخاباتو په نتایجو پسې مه ګرځئ. د سکرو او لرګیو غم وکئ چې ژمی را روان دی، او ورځ په ورځ سکاره او لرګي ګرانیږي. چې ورته ووایې ولې ګران دي، وایي لارې بندې دي، برېښنا نشته، د انتخاباتو نتایج نه دي معلوم شوي، امنیت نشته. نو سړی حیران پاتې شي چې د سکرو یې له رایو او برېښنا سره څه. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
وسم پام وکي لاندو خبرونو ته. نتاقان
کامیاب ډیو ای سی،
ناکام ګل تقلبی،
د انتخاباتو د شوقیانو جوش کیناست،
بیا د موقت حکومت جوړېدو باد لګیږي،
د فرنګ وزارت مامورینو ښه خوبونه پوره کړل،
او دیوایان دیوایان د مرستیال ویان بیا کار پیل کړ. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د انتخاباتو د شوقیانو جوش کیناست. خبر زیاتوي چې په انتخاباتو کې د تقلب، تختی او نورو کارونو له امله د لومړیو او وروستیو نتایجو د اعلان وروسته کیدلو د